نن به انشاء الله مون سوره عبس وایو د دې سورتونو به یو اسلوب تاسو په درشمه سپاره کې ګورئ. دومره آسان دي چې کچری تاسو صرف د دې ترجمه هم وایئ نو تاسو به پوه شئ، لیکن دومره ډپ دی پکې، دومره ژورتیا ده پکې چې کچری تاسو غور او فکر شروع کړئ، تدبر شروع کړئ، نو د یو سورت لپاره بیا یو کلاس پوره نه دی. دومره ژورتیا ده پکې. ویلی آسان دی ځکه چې په دې کې سو ټکنیکل خبرې نشته چې د پوهې نه بهر دي. که تاسو یو عمومي نصیحت اخیستل غواړئ نو هغه تاسو د لفظي ترجمې نه هم اخیستی شئ، لیکن اصل خبره دا ده چې دا سورتونه صرف د ویلو د پاره نه دي، مګر په زړه باندې د اثر اخیستو والا سورتونه دي. په دې کې سو فارمولاز نه دي آینسټاین والا چې په هغې زه تاسو پوه کړم نو تاسو به پوه شئ، نه، دا هغه سورتونه دي چې تاسو ځان لکینئ او دا ووایئ او د دې په یو یو آیت باندې تدبر وکړئ او دا په خپل ځان کې جذب کړئ. دا پوره ژور دي. په دې کې چې تاسو څومره ننوځئ نو هغه مره به ستاسو زړه بدلیږي، هغه مره به مو په زړه باندې اثر کوي. نو دا هسې کیژولي ویلو والے آیتونه نه دي، دا هغه آیتونه نه دي چې تاسو ترینه سرسری تیر شي او بس سپاره مکمل شول اصل افسوس په دې خبره دی چې زموږ سره دومره وخت نه وي. ګنې دا هغه سورتونه دي چې دا جمز دي، ملغلرې دي، د دې سره د انسان ژوند بدلیدی شي، دا زندگی بدلول والے سورتونه دي، دا د انسان زړه او د هغه سوچ بدلوي، په ژوند کې انقلاب راوستو والے سورتونه دي. کچری په دې باندې په صحیح طریقې سره تدبر شي ځکه چې دا سورتونه انسان ته د هغو حقیقت هم بیانوي، د هغو واپسي هم یادوي. دا داسې دي لکه څوک چې تاسو راویښوي چې پاسه پاسه اوس هم نه پاسئ. دا هغه سورتونه دي، دا هغه الارم دی چې لکه چې بعضې واړو نشي پاسېدی نو د هغوی د راپاسولو دپاره داسې الارم استعمالیږي چې د هغې سره ټول کور راپاسي. دا د فایر الارم په شان دی چې هغه څوک نشي برداشت کولی. دا هغه فایر الارم دی زموږ دپاره چې یو اردو کس هم راپاسوي، او کچری دا صورتونه مونږ راپانسوي نو پته نشته چې څه شی به مونږ راپاسوي. بیا کچری دا صورتونه په مونږ باندې اثر نه کوي که نه، نو بیا خو ډیره د ویرې خبره ده چې زموږ زړونه ډیر سخت شوي دي. بیا چېرته داسې خو نه ده چې مونږ ګونګیان ړاندو او کاڼه شوي یو، ځکه چې اوس په مونږ باندې هېڅ هم اثر نه کوي، حالانکه دا ډیر غټ الارم دی. نو دا داسې ووایئ، داسې توجه ورله ورکړئ، دا داسې جذب کړئ خپل دننه د دې سوچ سره چې دا مونږ له څه پیغام راکوي. دا داسې صورتونه دي چې زموږ نه د غفلت پردې لرې کوي. د دې نیت سره دا صورتونه ویل دي مونږ ته. دا مکی صورت دی، مختصر صورت دی، او آیتونه یې واړو واړو دي، او د دې په وجه د هر آیت خپله معنی ده. دا ډېر ریچ یعنی قیمتي صورتونه دي. او د دې صورت شروع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ایریټیوډ یعنی رویه سره شوی دی، کومه رویه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي سره پیش راغلی وه. د هغې نه پس الله تعالی د قرآن کریم قدر او منزلت بیانوي. د هغې نه پس الله تعالی انسان ته د هغو حقیقت ښودلی دی چې تو څه شی یې، او الله تعالی تا له څنګه د خوراک څښاک نعمتونه درکړي دي. او د هغې نه پس الله تعالی د هغه ورځ په باره کې فرمایلی دي چې هغه یوه ډیره لویه او مشکله ورځ ده. په هغه ورځ به څه حالت وي او تاسو به په کوم ځای کې یې، په دې باندې غور وکړئ. اوس مونږ شروع کوو سوره عبسه، او په دې کې زموږ لپاره ډیر زیات سبقونه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى، تندې ترې وکړو. عبس وایي د دوو سترګو په منځ کې چې کوم ځای دی، په دې کې معمولي شان کوت راغی، صرف دومره شان، داسې نه وه چې ګنې خوله یې ورانه کړه، نه، دومره معمولي شان ناګواري چې بنده شو کړي. مطلب چې دا ولې وشول؟ نو هغه شو کوي عبسه لفظ، وتولى او هغو مخ وګرځوو، بیروخي وکړه. دا د غیب صیغه ده. د څه دپاره؟ جاءه الاعمى، چراغ هغه طرف ته یو ړوند. د دې صورت په پس منظر کې یوه واقعه بیان شوې ده، او هغه واقعه سداسي ده. حضرت عبدالله ابن مکتوم چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها د ترور یعنی پوپی زوی و عما ورته ویلی شو. هغه یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغی او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو خلکو ته د دین تبلیغ کوو. ویلی شي چې دا د مکې غټ غټ سرداران وو، اوچت اوچت لیډرز وو چې په هغې کې عتبه بن ربیع، ابو جهل بن هشام، عباس بن عبد المطلب او ابی ابن خلف وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره خبرې کولې د اسلام په باره کې، د دین په باره کې ورته وی چې په دې کې عبدالله بن مکتوم چې یو نابینا یعنی ړوند صحابي وو هغه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. هغوی چې یا رسول الله ارشدنی، رهنمایی وکړې زما. په یو بل روایت کې راځي هغوی چې یا رسول الله علمنی مما علمک الله، ای د الله رسوله تاسو ما له علم راکړئ د هغې نه کوم چې الله تعالی تاسو ته ښودلی دی. چونکې هغه په سترګو ړوند و هغو ته پته نه وه چې په دې وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو کار کوي، او چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو ډیر اهم کار کې مشغول و نو د دو د لیدو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې لږ ناګوار اثرات راغلل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته توجه نکړه او خپل کاری جاری ساتلو. نو په هغې باندې دا آیتونه نازل شول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصلاح یې وکړه چې اے نبی تاسو داسې نشئ کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوچ کړی و چې دا نابینا صحابي خو هسې هم مسلمان دی لکه مونږ خلک چې سوچ کوو چې دا خو زما خپل مسلمان دی، نو ده ته خو زه وروسته هم ویلی شم یا ښودلی شم، لیکن دا د مکې سرداران خو هر وخت نه راځي، دا سرداران به نه راتلل. هغوی وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې غلامان او غریبانان ټایپ خلق ناست وي او مونږ د هغې سره نه شو کېناستی، دا خو ډیر حقیر خلق دی، نو مونږ به د دې سره کینو ځکه چې په هغوی کې ډیره غټه لویي وه او اوس چونکې دی راغلی دی نو کیدی شي چې د دې په زړه باندې څه خبره اثر وکړي او دا نابینا صحابي خو د دې ځای دی، دی به بیا زه وروسته پوه کړم او دی وروسته هم راتلی شي. دا داسې وګڼئ لکه ستاسو طرف ته چې غیر مسلم خلک راغلي وي، هغې سوالونه او تپوسونه کوي او تاسو هغوی ته ښه د توجه سره د اسلام په باره کې خبرې کوي او د هغې د حقانیت په باره کې ورته وایئ، دلیلونه ورته پیش کوي او د هغوی د کنوینس کولو کوشش کوي او په هغې کې ستاسو د کلاس یو بنده راشي یا څوک مسجد والے راشي او هغه په منځ کې سوال وکړي، نو تاسو هغه ته وایئ چې تاسو لږ صبر وکړئ، زه به ستاسو سره وروسته خبره وکړم. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف دومره خبره وه چې هغه عبدالله بن ابن مکتوم طرف ته توجه نکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله توجه سردارانو طرف ته برقراره وساتله. کچرې دې ته موږ په عام حالاتو کې وګورو نو داسې دومره لویه خبره نه ده چې تو لږ صبر وکړه، زه په دې وخت کې د دې سره خبره کوم. او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ داسې خبره نه ده کړې چې تاسو صبر وکړئ او نه هغه ته غوسه شوی دی او نه صحابي په دې خبره پوه شوی دی چې ګنې زما خبره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ښه نه ده لګېدلې ځکه چې هغه څه نه لیدل، لیکن بیا هم الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دلته ولې داسې وفرمایل چې عبس و تولى ان جاءه الاعمى. الله تعالی په دې خبره باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی اصلاح وکړه ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسوه دی، رول ماډل دی د دې ټول امت لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بهترین نمونه ده، یو اگزامپل دی او هغه به هر امتی فالو کوي، یعنی هر امتی به هغه فالو کوي، دا غو په نقش قدم باندې بزی. نو چرته داسې ونشي چې خلک سوچ وکړي چې کله غټ غټ سرداران او چپ خلک راغلي وي او که په هغه محفل کې عام خلک وي نو څه خبره نه ده کوی هغوی وروسته شي، ځکه چې هغوی خو عام خلک دي چې هیڅ خبره نه ده، هغوی ته خو وروسته هم خبره کیدی شي ځکه چې هغوی به بیا دا سوچ کوي چې هیڅ خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هم دغه شان کړي و نو هیڅ خبره نه ده، مونږ به هم دغه شان کوو. خو چې دوی له عزت ورکړو، ځکه چې دا خو غټ غټ سرداران دي، د عام خلکو ته خو موږ وروسته هم ویلی شو، لیکن الله تعالی وفرمایل چې نه، چې د الله په نیز د چا اعلی مقام دی نو هغه الله تعالی دلته وفرمایل. اوله موږ آیتونه ګورو او بیا به د دې آیتونو نه موږ سبق زده کوو. وما یدریک لعله یزکا، او تاسو ته څه پته ده چې دی خپله تزکیه وکړي؟ تاسو هغه خلکو ته وایئ، تاسو ته پته ده کیدی شي چې دا نابینه بنده چې دی چې دی ډیر لري لاړ شي او خپله تزکیه وکړي. د تزکیه کولو مطلب ما تاسو ته په تیر ځل باندې هم بیان کړی و. د تزکیه کولو مطلب دا دی چې انسان د خپل ځان نه بدی لري کړي او په خپل ځان کې د نیکۍ تخم وکړي، چې خپل ګناهونه پرېږدي او په خپل ځان کې د نیکۍ پیدا کولو کوشش وکړي، چې بدی د خپل ځان نه لري کړي، ختم یې کړي. نو څه پته چې ستاسو د ویلو سره لعله یزکا، یو یتزکا هم وي، یو یتزکا دی په هغې کې تدبر دی. دلته یتزکا نه دی راغلی، بلکې تزکا راغلی دی، چې څومره زیات حروف وي نو هغمره معنی زیاته وي. یتزکا وایي چې ډېره زیاته تزکیه کوي. په یزکا کې پارشل معنی ده، یعنی چې په یو محفل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویلو سره خو پوره تزکیه نشوه کېدی. دلته یزکا راغلی دی، یتزکا نه دی راغلی. خو یو ځلې ویلی وي نو پته نشته چې څه به کېدل. نو تاسو ته څه پته ده، یعنی دو بسونه څو خپله تزکیه کړي وه. نو د دې ځای نه موږ ته څه پته ولګېده چې طالب علم ته د خپلې تزکیې ضرورت دی، او د یو معلم مقصد څه پکار دی؟ صرف دا نه چې بنده ترجمې رټ کړي او ټیسټونه ورکړي، نه، بلکې د ګناهونو نه وتل او ګناهونه پرېښودل او د نیکۍ په لاره تلل. نو یو معلم له هم د دې خبرې فکر پکار دی، دا مقصد پکار دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت یو مقصد دا هم و چې هغه به خلکو له د قرآن تعلیم ورکوي او ورسره ورسره به د خلکو تزکیه کوي. د دې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی و چې هغه تزکیه وکړي، چې بدی لرې کړي او نیکۍ پیدا کړي. نو دا دی اصل مقصد. او که بدی نوزي او نیکۍ نه راځي، نو بیا د علم اخیستو څه فایده؟ نو کیدی شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغو د خبرې جواب ورکړی وي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغو تزکیه کړی وي، او که هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبره باندې پوه شوی و نو عمل به یې کړی و. او دا خبره ډیره ضروری ده چې انسان په دې خبره پوه شي چې ما ته خپله تزکیه کول پکار دي، ځکه چې موږ مخکې هم ویلی دي او مخکې به هم راځي چې قد افلح من تزکا، هغه کس کامیاب شو چې چا خپله تزکیه وکړه، وقد خاب من دساها، او هغه ناکامه شو چې چا په خپل نفس باندې کار ونه کړو، د خپل نفس نه بدی لري نه کړې او نیکۍ اچول هغه په دې باندې کار ونه کړو، نو هغه ناکامه شو. کامیاب هغه دی چې چا خپله تزکیه وکړه. او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی شوی دی چې ستاسو دپاره دا جایزه نه وه چې تاسو هغه اګنور کړو، بېروخي مو وکړه. تاسو ته څه پته ده، کیدی شي چې هغه خپله تزکیه کړې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړونو په حال نه وو پوه. تاسو ته پته نشته چې د دو په زړو کې څه دي، چې تزکیه کول دي یا نه دي کول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو نه وه پته. او نن د هر چا سره د غیب علم دی، چې موږ ته پته ده، موږ ته پته ده چې ستا ښځه او بچي څوک دي، د هغوی نومونه څه دي، زر زر ووایي. او بیا بنده داسې متاثره شي چې ده ته څنګه پته ولګېده، دا خو ډېر رسېدلی بنده دی. په اصل کې ټول جنات هغو قابو کړي وي او د هغې په ذریعه هغه داسې وایي. یو دیندار انسان به چرته هم داسې خبره ونه کړي چې څوک نیک وي چې زما سره د غیب علم دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نه و. الله تعالی وفرمایل چې تاسو ته څه شی وایي، په دې کې شاید چې هغه خپله تزکیه وکړي. او ګورئ په قرآن کې راغلی دی وما ادراک، او دلته دی یدریک. څه فرق دی په دې دواړو کې؟ یدریک په قرآن کې درې ځله راغلی دی. چې یدریک راشي نو د دې مطلب وي چې تا ته پته نشته او پته درته نشي لګېدی، او چې کله ادراک راشي نو هغه بیا الله تعالی مخکې بیان کړي. وما ادراک ما القارعه، په سورة القارعه کې راغلی دی القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة او دغشان وما أدراك ما ليلة القدر او بيا مخي أفر ما يليش ول چه ليلة القدر سده چه أدراك كالراشي نوچا تداغي پتا نوي خو الله تعالى هغا مخي بيان کري او پا يو دري كات کی داسي نوي وسو گوري چه کل نبي کريم صلى الله عليه وسلم تدا خبر وشوا چه تاسو داسي ولي وکرل او تاسو له دغه شان نو پکار نو زمونږ د پاره خو بالکل جایز نه دی. زمونږ هیڅ حق نشته چې مونږ د چا سره بیروخی وکړو. او بیروخی سو چې مونږ خو بد اخلاقی کوو نو داسې رویه نشي برداشت کېدی. خاص طور په الرحمه اسلامیک انسټیټیوټ کې خو بالکل نه برداشت کېږي. دا ولنې درس دی او مونږ ته یې زده کول دي ده چې مونږ خپل ځانونه قابو کړو. که د بل قصور هم وي، دا عبد الله ابن مکتوم قصور وو چې هغه انټرپشن وکړو، لیکن ظاهره دا غوته پته نه وه، ځکه چې هغه ته سخکارېدل نه، هغه نابینا وو، لیکن اورېدل خو یې کولی شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی او خبرې کوي. نو د دې ځای نه مونږ ته څه پته ولګېده که څوک غلطه خبره هم کوي، که څوک جهالت او نادارۍ والا خبرې کوي، خو مونږ ته خپل ځانونه کنټرول کول دي. که څوک علم نه لري او د بې وقوفۍ خبرې کوي، که په هغې پورې بنده له خندا هم ورځي، لیکن بیا هم تماشه نه دي جوړول، پیغورونه نه دي ورکول. که ګروپ لیډر وي یا مانیټرز وي یا اډمنز وي، که تاسو ته سپوزیشن میلاو شوی وي چې تاسو دوو یا څلورو کسانو ته ګورئ او هغوی ته سبق ښیئ، باغی کی با داغی نغلطی هم کیگی. یا با سوک سو خبره کوي چې پاغی کی با سو کمی وی، که دیشی چی هاگسی نوی چی سنگا ستاسو خوخوی، نو ستاسو دا پار جایز نری چی تاسو پاغو پوری او خانده یا هاگو تا خبری وکړی او هاگا شا تکڑی او یا داغو سره ډیسکریمینیشن کوي، نو دا صحیح کار نده. کچری مونږ د قران نه اخلاق نه زده کوو، نو بیا به زمونږ په کار کې برکت هم نه وي. د ټولو نه مخکې اخلاق دي، او دا غې نه پس بیا تاسو چاته څه خودلې شئ، نو تاسو ته څه پته ده؟ شاید چې هغه خپله تزکیه کړې وي. تاسو ته نشته پته چې څوک په خپل نفس باندې کار کوي او مخکې تلی شي. او یذکر فتنفعه الذکرا، یا که تاسو هغه ته نصیحت کړی وي نو هغه به نصیحت حاصل کړی وو، او یا به خپله تزکیه کړې وه او د هغه نصیحت نه به فایده حاصله کړې وه. دلته نصیحت زیات ضروری دی او که تزکیه. نو ګورئ، نصیحت خو تاسو کوئ، که څوک د نصیحت نه فایده اوچته کړي نو بیا څه خبره ده؟ ځکه چې هر بنده د نصیحت نه فایده نه اخلي. د ذکر مطلب څه دی؟ پاورفل ریمایندر، ډېره زورداره یادګیرنه. نو د نصیحت نه هر بنده فایده نه شي اوچتولی، لیکن تزکیه د هر کس لپاره ضروری ده. نصیحت به تاسو کوئ، مګر چې څوک د هغې نه فایده اوچته کړي نو د هغو په ژوند کې به بهتري راشي. نو داسې نصیحت چې د هغې سره زړه ولی شي، چې د هغې نه بنده فایده واخلي، چې هغه قبول کړي، نو بیا هغه نصیحت بنده له فایده ورکوي. نصیحت مونږ خپل اولاد ته هم کوو او نورو خلکو ته هم کوو. هغوی له نصیحت کله فایده ورکوي؟ چې کله هغوی نصیحت قبول کړي، نو شاید چې هغو قبول کړی وي. اما من استغنا، پاتې شو هغه چې بې پروايي کوي، یعنی هغه ته خپل ځان غنی ښکاري چې زه پوره یم، چې ماته ضرورت نشته، زما سو حاجت نشته، نو هغه کیر نه کوي، غافل دی، د هغو سره پروا نشته دی. او داسې خلک نن هم شته، هغې ته ښکاري چې زمونږ هېڅ ضرورت نشته. دا تاسو څه درسونه ورکوئ؟ مونږ ته خو د مخکې نه دومره د هر څه پته ده. تاسو به مونږ ته څه وښایئ؟ زمونږ هېڅ ضرورت نشته دی، زمونږ ژوند خو الرډي ډېر ښه روان دی، مونږ پوره یو. مونږ ته څه ضرورت دی؟ کومو خلکو ته چې خپل ځان پوره ښکاري نو د هغوی بیا څه پروا نه وي، هغوی لا پرواهي کوي او هغوی څه ضرورت نه محسوسوي. که هغوی ته هم تاسو خبره رسوئ او په هغوی ورپسې شئ، نو اکثر داسې وي چې هغوی له څه فایده نه ورکوي، او داسې حال اکثر د لیډ کلاس وي. تاسو هغوی رابلئ او هغوی وایي چې دا سو مولوی ټایپ خلک راغلی دی مونږ ته د ویلو دپاره، نشته مونږ ته ضرورت ته دی د اورېدو. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، په سورة العلق کې راغلی دی په آیه نمبر 607 کې، چې انسان سرکش شي چې کله هغه ته خپل ځان غنی ښکاره شي، هغه وایي چې هر څه دې زما سره، هغه بیا حدونه کراس کړي، هغه ته هغې شي سرکش شي، ځکه چې هغه ته ضرورت نه محسوسیږي د دین، هغه په حدونو کې اوسېدل نه غواړي، هغه قید والا ژوند تېرول نه غواړي چې په هغو پابندي ولګي چې دا کوه او دا مه کوه. هغه وایي چې ما ته دې څوک څه نه وایي، هغه د هدایت محتاج نه وي، هغه ته داسې ښکاري چې زه ډېر هدایت یافته یم. نو دلته اشاره د قریش سردارانو طرف ته ده، او باقي چې چا ته هم خپل ځان غني ښکاري تاسو هغوی طرف ته مایل کېږئ، د هغوی په فکر کې تاسو په هغوی پسې منډه وهئ، او چې کله دای دین په هغوی پسې منډه وهي نو هغوی وایي چې دی خو داسې ډیسپرټ دی او د هغو پروا هم نه وي. نو الله تعالی خپل نبی ته دا وښودل چې تاسو په دوی پسې ما ډیسپرټ کېږئ چې هغوی مخکې وي او تاسو ورپسې یئ. کو دی ایمان راوړي نو راوړي دي، او که نه راوړي نو نه دي راوړي. وما عليك الا يزكى، فتاسو باندې هیڅ ذمہ داری نشته دی چې تاسو د هغوی تزکیه وکړئ او هغوی پاکیزګي اختیار کړي. دلته پته ولګېده چې د دعوت د ورکولو اصل مقصد دا دی چې د هغوی تزکیه وشي. د علم د زده کولو په اعتبار سره تاسو ته پته ولګېده یو هغه خلک وي چې د هغوی د علم د زده کولو شوق وي چې هغوی په منډه راوځي، او که په هغوی کې کمې هم وي نو هغوی هغه خپله مجبوري نه جوړوي. که د هغوی جسماني معذوري وي، که ذهني کمې وي، هغوی بس روان وي، که هغوی زیات عمر واله وي، که لیکل لوستل ورله نه ورځي، نو د هغوی کمزوري د هغوی رکاوټ نه جوړېږي. او بل طرف ته هغه خلک وي چې بې پروا دي، نو عام طور د دای دین طاقت په څو کې لګي چې نور خلک راشي، چې نور خلک راشي، یو راولي بل راولي، چې په سو طریقه باندې خلک راشي. خلکو له دعوت ورکول ډیره ښه خبره ده، لیکن په دې کې کو بیلنس نه وي، او چې د چا شوق وي او مونږ هغوی پرېږدو او په نورو پسې ګرځو د دعوت ورکولو دپاره، نو هغه خلک د چا چې شوق وي د هغوی حق ووهلی شي. د دې مطلب دی چې تاسو د هغوی قدر ونه کړو او په هغه خلکو پسې منډې وهی او راولی چې هغوی راتلل هم نه غواړي، نو تاسو هغوی له توجه ورکوئ چې څوک زده کول غواړي، سینسیر وي او جینوین وي، په ځای د هغوی چې د سرکشۍ سره ګرځي. او نن هم داسې ډېر خلک دي چې د هغوی بالکل پروا نشته دی چې مونږ دین طرف ته راشو، د هغوی د هدایت د اخیستو هیڅ شوق نه وي، هغوی د دې ضرورت نه محسوسوي. نو اوس ته دای دین څه کار دی؟ د هغو کار دا دی چې هغه دې په څه طریقه باندې تزکیه وکړي، چې دې په څه طریقه باندې د اسلام په دایره کې راشي. نو اسلام ته د چا ضرورت نشته دی، بلکې خلکو ته د اسلام ضرورت دی، او په دې باندې مونږ ته پوهېدل دي چې مونږ په یو کلمه وایو او په بل باندې وایو، او چې څومره خلک اسلام طرف ته راشي او ما ته تمغې میلاو شي چې زه ووایم چې دومره دومره خلکو زما په لاس باندې اسلام قبول کړو، د دې ضرورت نشته دی. ستاسو کار دا نه دی چې په خلکو باندې کلمه وایئ، ستاسو کار څه دی؟ خلکو ته ویل او رسول، ابلاغ رسول. او چې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ او چاته دین رسوئ، نو هغوی زر زر ووایي چې ستاسو په دین کې د څلورو ودونو اجازت ولې دی، او ستاسو پیغمبر ولې دومره ډېر ودونه کړي دي. نو بیا مونږ د هغوی دپاره خپل دین تروړو را تروړو، داسې عجیبه عجیبه اکسکیوزز کوو چې مونږ وایو چې اوس دا دین دی قبول کړي. نو داسې نه ده، دین مونږ د چا دپاره نه شو بدلولی، دا ستاسو پروډکټ نه دی چې تاسو یې چینج کړئ او بل ته یې پریزنټ کړئ. اوس خوښه د هغو ده چې هغه دا پروډکټ اخیستل غواړي او که نه. ستاسو ذمه داري ختمه شوه چې کله تاسو دین ورسوو. بله خبره دا ده چې کله زموږ داسې ذهن وي چې مونږ به په دو باندې دا کلمه ضرور وایو، نو بیا څو شي چې لږه موده پس چې کله خلک نه اوري او کلمه نه وایي، نو د دین دعوت ورکول واله پریشانه شي چې ما خو دومره دومره خلکو له دعوت ورکړو لیکن هغوی اسلام قبول نه کړو. نو بیا د دې څه فایده ده؟ پته نشته چې زه دا کار سم نشم کولی، ماله چل نه راځي. نو مونږ داسې ډېر پریشانه شو چې کو اسلام قبول کړو نو ښه ده، یعنی زمونږ ټول کوششونه ضایع شول او بیکار شول. حالانکه د قیامت په ورځ به ځینې انبیا داسې راځي چې د هغوی سره به یو بنده هم نه وي، یو بنده به هم د هغو په لاس باندې اسلام نه وي قبول کړی، هغه به یوازې وي. الله تعالی د بنده کوشش ته ګوري چې دې څومره محنت او کوشش کوي. که یو بنده ټول ورس په بوت باندې ادریږي او یو کس هم را نشي یو کس هم را نغی قرآن طرفتانو د دې سره ندی مایوسه کېدل چې زما مهنت ضایع شو. خلق جاری چې هیڅ څوک نه اوري نو هیڅ خبره نه ده، که څوک نه اوري ستاسو اجر خو ولیکلی شو. او ګورئ په دې کې خو وین وین سچویشن دی، ګټه او ګټه ده، په دې کې لوزر نشته دی چې بنده ووایي چې ما څه حاصل نه کړل. تر څو پورې چې تاسو دا کار کوئ نو وما علیک الا یزکا، نو په تاسو باندې د دې هیڅ ذمه داری نشته دی، په تاسو باندې هیڅ حرج نشته دی، په دې باندې ستاسو هیڅ نیول نشته چې خلکو ولې پاکیزګي اختیار نه کړه، ولې جهنم ته لاړل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې په باره کې سوال نه کیږي، نو سو ویلی کیږي چې تاسو د دې پروا پرېږدئ، تاسو پروا مه کوئ، په دې پسې منډه مه وهئ. چې کله تاسو ته لګي چې خلک اورېدل نه غواړي، ډیر داسې مجلسونه وي تاسو ته پته لګي چې خلک اورېدل نه غواړي، او تاسو وایئ چې نن خو به زه دې ته وایم، لیکن هغوی داسې خلک وي. بعضې وخت چې کومه مالداره طبقې والے خلک وي نو هغوی داسې وي چې اورېدل نه غواړي، نو دا ستاسو کار نه دی چې هغوی اورېدل نه غواړي او تاسو په زور باندې په هغوی پسې ځئ او په زور یې هغوی ته ویل غواړئ. نو د الله تعالی د کلام او د هغو د نوم انر ساتئ. که څوک د دې نه تښتي او هغوی وایي چې موږ انټرسټډ نه یو، دلچسپي نه لرو، نو هغوی ته بیا مه وایئ. بعضې خلک بهانې کوي چې صبر وکړئ، بچی مې ژاړي یا فون مې راغی، نو په اصل کې هغوی اورېدل نه غواړي. دغه شان خلک د وادو یا کویدن نه مخکې دعای خیر کوي. دا یو رواج جوړ شوی دی، نو په هغې کې د چا دلچسپي نه وي چې موږ دې څه واورو، چې خبره واورو، ذکر واورو. د چا زړه نه غواړي چې موږ څه واورېدی الا ماشاءالله. څوک چې قرآن والوي نو د هغوی زړه همیشه کېږي، لیکن په اکثرو ځایونو کې داسې نه وي. هغوی وایي چې دا اوس زر زر ختم شي، دای څه درس شروع کړو چې دې لرې شي او موږ د دونه خلاص شو، چې ناچ او ګانه شروع کړو، چې میوزیک ولګوو، او تاسو په زبردستۍ باندې په هغوی باندې اورېدل غواړئ، نو هیڅ ضرورت نشته دی چې څوک اورېدل نه غواړي او خپل ځان ورته غني ښکاري. نو بیا هیڅ ضرورت نشته دی چې تاسو هلته ټکري وخورئ. او چې څوک شوق لري، که هغه لوی وي او که وړوکی وي، سړی وي او که ښځه وي، کافر وي او که مؤمن وي، تعلیم یافته وي او که انپړ وي، صحتمند وي او که معذوره وي، خار واله وي او که کلیوال وي، نو هغو ته نه مه کوئ. هغه راولئ چې راشي، هغو ته ووایئ. هغه چرته هم مه ډسکریج کوئ، د هغو د شوق قدر کوئ، هغو له عزت ورکړئ، ځکه چې الله تعالی داسې خلکو له عزت ورکوي. نو د معلم هم دا کار دی چې په داسې خلکو باندې خپل فوکس وساتي او توجه ورله ورکړي. او که څوک نصیحت کول والوي یا داعی دین وي، نو هغه دې هم دې ته ګوري چې څوک په دین کې دلچسپي اخلي، شوق وي چې موږ ته دین وښیئ، نو هغوی ته نه مه کوئ. نو بیا داسې مه کوئ چې نه زه دو ته ښودل نه غواړم، نو په دې خبرو پوهېدل ضروري دي. و اما ما جاءک یسعا، دین طرف ته هغه کس دی چې ستا طرف ته په منډه راځي، وهو یخشا، او هغه ویریږي هم. علما داسې ښایسته خبره کړې ده، هغوی وایي چې دلته کې خشیا څه ته ویلی شوی دی، د علم دپاره په منډه راتلو ته، په هغوی کې ویره ده، نو ځکه په منډه باندې راځي. سبحان الله، ویره ده پکې، نو ځکه خو منډه وهي. الله تعالی د هغوی دا منډه چې د دین دپاره وهي، د هغوی دا عمل، د هغوی چې کوشش کوي او د علم حاصلولو جذبه ده پکې چې د منډې وهلو سره راځي، د دې قدردانۍ کړې ده. دا یې د سردارانو سرداری له نه ده ورکړې، د هغوی مال له یې داسې قدردانۍ نه ده ورکړې، د هغوی دنیاوي جاه او د هغوی سټېټس له یې نه ده ورکړې، د هغوی په مقابله کې دوله ورکړې ده چې د دوی شوق دی، د دوی شوق دی د حاصلولو، د دین په لاره د تلو، او دی خپله تزکیه کول غواړي، هغه خپل ځان بهتر جوړول غواړي. هغو طرف ته تاسو توجه وکړئ. نو دلته د هغو د منډې په باره کې وفرمایلی شول، د هغو د شوق اظهار دی، د هغو په زړه کې چې څومره محبت او دلچسپي ده د علم د اخیستو. سبحان الله، چې څوک خپل ځان سمول نه غواړي نو تاسو په هغو مه ورپسې کېږئ. پدور پسې شي چې څوک خپل تزکیه کول غواړي، خپل ځان سمول غواړي. الله اکبر.